په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت، سولې د پروسې او امنیت په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غني دغه شېبه د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم په یوه حاشیوي غونډه کې څرګندونې کوي. دا هم اوري چې ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجې مسوده تصویب کړه. السلام علیکم. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ارګوای افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس تر پیل دمخه سره ولیدل. د افغانستان ولسی جرګې د 1999 مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړه او د امریکا ولسمشر په نږدې راتلونکي کې به د هغو هیوادونو شمیر ډیر کړي چې امریکا ته د ورتلو بندیز ورباندې لګول شوی دی. د خبرونو تفصیل. ارګوای افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس تر پیل دمخه سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر باندې ولیکل چې دواړو مشرانو د افغانستان پر وضعیت، د سولې او امنیت او هغو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د بګرام په هوایي ډګر کې د ولسمشر ترامپ د روسي سفر پر مهال بحث ورباندې کړی و. ولسمشر ترامپ د تیر میلادي کال د نومبر په 28مه د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته سفر کړی و او هلته یې افغان ولسمشر سره د طالبانو سره د سولې مذاکراتو د تروریزم پر وړاندې مبارزې پر لا پیاوړتیا خبرې کړې وې. دغه راز د افغانستان ولسمشر دا مهال د نړیوال اقتصادي کانفرنس په یوې حاشوي غونډه کې وینا لري چې د دې موضوع تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. چین د افغانستان لپاره خپل نوی استازی وګمره. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ نن ویل چې لیو جیان به د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازی په توګه دنده ترسره کوي. نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان، مالیزیا، پاکستان او نورو هیوادونو کې د چین د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. شغلی شوانګ ویل چې دا نوی استازی یو با تجربه ډیپلوماټ دی او وايي چین د افغانستان د سولې او روغې جوړې بهیر پر مخ وړلو کې فعال رول لوبولی دی. د زیاتوي هیواد به یې دغه رول ته لا هم دوام ورکړي. د افغانستان ولسی جرګې د 1999 مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1999 مالی کال ملي بودیجې په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ د چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ عادي بودیجې او 109 میلیارد پراختیا بودیجې جوړوي. په دې طرحه کې همدارس 48 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري بودیجې هم شامل ده. تر دې وړاندې د ولسی جرګې غړو انتقاد کړی و چې دغه بودیجې متوازن نه ده. افغانستان د مالی وزارت د دې اقدام هرکلی کړی دی. په همدې حال کې د غور ولایت سلګونو اوسیدونکو نن سهار اعتراض کړی چې د 1999 لمریز کال په بودیجې کې د هرات غور لوی لارې د جوړېدو او د برېښنا بند د جوړېدو چارې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د همدې اعتراض په ترڅ کې د غور ولایت د ټولو دولتي ادارو دروازې او هم بازارونه تړلې دي. یو اعتراض کوونکی خیر خوا داسې وویل:
مردم دیگه تحمل محرومیت ندارند. ما قطع رابطه میکنیم با حکومت مرکزی در صورتی که بودیجه سرک مرکزی غور شامل سند ملی نشود. ما به اعتراضای مدنی خود ادامه میدهیم.
اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ تر هغه چې قانوني غوښتنې و نه اورېدل شي هیڅ دولتي ادارې ته به د فعالیت اجازه ورنکړي. زموږ اخلاص د راډیو وی. د امریکا ولسمشر وای په نږدې راتلونکي کې به د هغو هیوادونو شمیر ډیر کړي چې امریکا ته د ورتلو بندیز ورباندې لګول شوی. ډونالد ترامپ نن د جنوري 28مه د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس تر پیلېدو دمخه یوې خبري غونډې ته د خبرو وکړه خو نور جزئیات یې ورنکړه.
We're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe.
لوی موږ یو شمیر هیوادونه لست ور زیاتو. موږ باید خوندې ووسو. زموږ هیواد باید خوندې ووسی. تاسو ګورئ چې په نړۍ کې څه روان دي. نو موږ د سفرونو لپاره یو پیوړی بندیز لرو او پر یو شمیر نورو هیوادونو به هم بندیز زیات شي. ایران، لیبیا، سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا هغه وادونه دي چې وګړي ورلمخه د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې پر اساس امریکا ته لورتلو منع شوی دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا رسنیو د سیشن په پرځ په راپورونو کې ویلي و چې د ولسمشر ترامپ اداره په پام کې لري د و نورو هیوادونو لکه بیلاروس، اریتریا، قرغزستان، میانمار، نایجیریا، سودان او تانزانیا پر وګړو امریکا ته د سفر بندیز ولګوي. په چین کې د مرګونې ویروس په نتیجه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې 440 کسان په تنفسي ناروغي او نوي ویروس اخته شوي دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون مرستیال وزیر لی بین وایي دا وی موږ په دې نوي ویروس د پوهېدو پروسه لرو. موږ باید د دې ساري ناروغۍ اوسني وضعیت او ساینسي شواهدو ته وګورو چې مخنیوی او بشپړه درملنه یې رامنځته کړو. د روغتیا نړیوالې ادارې نن د نوي ویروس په اړه بیړنۍ غونډه درلوده. د چین چارواکو ووهان ایالت د تګ راتګ په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی دی. دا ښار د یوه مرګونې ویروس مرکز دی. نوی کشف سوی ویروس کورونا ویروس بلل کیږي. ویل کیږي دا ویروس د ساله لارې له یوه کس څخه بل ته انتقالیږي. دغه ویروس تیر کال د چین په ووهان ایالت کې لومړی ځل وپیژندل سو او وروسته د پیکینګ، شانګهای او مکاو په ګډون د چین ښارو ته او همدارس امریکا، تایلند، جنوبي کوریا، جاپان او تایوان ته خپور سو. چین تر 2000 زیات کسان جلا کړي چې له ناروغانو سره په تماس کې وو. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته واجیست.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړ درجه 2 چټي منفی 8 اسمان نیمه وریز. هرات د تودوخې لوړ درجه 10 چټي منفی 1 اسمان نیمه وریز. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 چټي 0. مزار شریف نیمه وریز د تودوخې لوړ درجه 9 چټي 0. او ننګرهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14 او چټي منفی 3.
لونه جی سپې څخه مو د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل واورید. د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال ملي بودیجې مسوده تصویب کړه. ولسمشر د دې اقدام هرکلی کړی دی. دا همورې چې د افغانستان ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د روغتیا وزارت وایي په پکتیا کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د له منځه وړلو د کمپاین د یوه همغږي کوونکي د وژلو د څرنګوالي په اړه څېړنې دوام لري. تر شپږ نیمو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان ولسمشر د 1499 مالي کال د ملي بودیجې د تصویب هرکلی وکړ. ولسمشر غنی چې د سویس د اقتصاد نړیوالې غونډې کې په داوس ښار کې دی په یو اعلامیه کې د ولسي جرګې د غړو تصمیم ستایلی دی. د افغانستان ولسي جرګې دغه بودیجه نن تصویب کړه. مالی وزارت هم د دې اقدام هرکلی کړی. تفصیل د رحمت الله پان راپور کې.
له ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته بل اخره ولسی جرګې د 1499 مالی کال د ملي بودیجې مسوده له بی میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړه. ټاکل شوی و چې په دغه بودیجې نن چهار شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پراخ بحثونه وسی. خو ځینو وکیلانو د بودیجې د نه متوازنوالي له امله په خپلو اعتراضونو سره د بحث مخه اړډاب کړه. بل اخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بودیجه د 101,000 وکیلانو رای اخیستنې ته وړاندې کړه چې 101 تایید، 45 مخالفه او 24 ممتنې رای خپلې کړې. ښاغلی رحمانی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
د 1399 مالی کال د بودیجې مسوده شاوخوا 423 میلیارد افغانۍ ده چې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه کې د تایید لپاره وړاندې کوو. موافق شین، مخالف سور کارت. بودیجه د رایو په اکثریت تصویب
شوه.
یو شمیر وکیلانو دغه بودیجه غیر متوازنه بلله او ټینګار یې کاوه چې په ملي بودیجه کې په شخصي سپارښتنو ځینې پروژې زیاتې سوي او ځینې کمې سوي دي. د لوګر د خلکو استازی شاپور حسنزای:
موږ داسې وکیل صاحبان دي چې معلومې ورسره کړي دي چې هغوی په خپلې پروژې نیولي. رئیس په چایخانه کې د مالي وزیر صاحب کسان رالیږلي دي، اوس پروژې جای په جای کوي. نو دا خو نه انصاف ده، نه قانون ده، نه څه ده.
خو د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې اړه یې له مالیې وزارت سره منظمې ناستې درلودې او د بودیجې توازن ته یې ځانګړی پام کړی. د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال بکتاش ایشي ازادي راډیو ته وویل چې په نوې بودیجه کې د نوی کوټ پالیسی مشخصه سوی او لسمشر نسی کولای له 2 میلیاردو افغانیو زیات لګښت وکړي.
دوري هفته تصمیم بریزی گرفتند به خاطر شفافیت موضوع.
د ولسی جرګې ولسمه دوره په دې باندې پریکړه وکړه چې د موضوع د روڼتیا لپاره یو نوی احتیاطي کوټ پالیسی مشخصه. د نوی پالیسی له مخې اوس څوک نشي کولای چې له نورو احتیاطي کوډونو نه یو نوی کوټ ته پیسې تعدیل کړي.
ښاغلی ایش چې زیاتوي د جدي اړتیا په صورت کې ولسمشر باید له یو نویم کوټ څخه له ټاکلي حده زیات لګښت لپاره د ولسي جرګې د مالي بودیجې کمیسیون تایید له ځان سره ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د ولسي جرګې له لوري د ملي بودیجې د تصویب هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې له قانون سره سم د صلاحیتونو محدودول د وکیلانو واک دی او دوی ورسره ستونزه نه لري.
د قوانینو او صلاحیتونو له مخې د محدودیتونو واردول او پکې کموالی راوستل د ولسي جرګې له عام او تام صلاحیتونو څخه دي. که چیرې دوی په دې اړه قانوني تصمیم نیولی وي موږ ورسره هیڅ ستونزه نه لرو.
ولسی جرګې داسې مهال د ملي بودیجې مسوده تصویب کړه چې په غور ولایت کې دغه ولایت په بودیجې کې د نه پاملرنې له امله له تېرو 2 ورځو راهیسې اعتراضونه روان دي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر د 1999 مالي کال د ملي بودیجې د تصویب هرکلی وکړ. ولسمشر غني چې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف د سویس په داوس ښار کې دا مهال د دې غونډې په یوه حاشیه جلسه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. په دغو څرګندونو کې ولسمشر غني د افغانستان پر اقتصادي وده، امنیتي وضعیت، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او له نورو هیوادونو سره د اړیکو پر څرنګوالي تر دې شیبې خبرې کړې دي. په همدې حال کې نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اقتصاد له یوه مبهم حالت سره مخامخ دی. دغه بانک په نوي راپور کې ویلي چې دا هیواد به د راتلونکو کلونو په مخه د نړیوالو ډیرو مالي مرستو ته اړتیا ولري. تفصیل له نوریاس نوري.
نړیوال بانک وایي افغانستان له اقتصادي پلوه له یو مبهم حالت سره مخامخ دی او دلیل هم تر ډیره دا دی چې په دې هیواد کې سیاسي وضعیت تغییر په حال کې او د سولې لرلید هم څرګند نه دی. نړیوال بانک د اقتصادي ودې په اړه په راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې دغه وضعیت د دې هیواد پر اقتصاد ډیر اغیز کړی دی. په راپور کې نړیوال بانک دې ته هم اشاره کړې چې په داسې حال کې چې افغانستان له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، مهمو مرسته کوونکو داسې نښې ښودلې چې نیت لري له دې هېواد سره خپلې مرستې تر ډیره کمې کړي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د افغانستان اقتصادي وده په 2019 کال کې په سلو کې 2.9 وه او هغه هم د کرنې د سکتور له برکته چې د 2013 میلادي کال له وچکالۍ وروسته بېرته رغول شوی دی. خو د دې بانک په وینا په دې 2019 کال کې په افغانستان کې بې وزلي بې ساري حد ته رسېدلې وه. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر هنډي کرالي وویل افغانستان بیړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري ترڅو د خلکو د ژوند د سطحې د لوړېدو او د بېوزلۍ د اندازې د کمولو هڅې ګړندۍ شي. نړیوال بانک دغه راز اټکل کړی چې په 2020 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 3.3 ته ورسېږي او هغه په دې پورې تړلې چې وچکالي کمه شي، خصوصي سکتور پیاوړی شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه بالاخره اعلان شي. د نړیوال بانک اقتصاد پوه توبیاس هکی په دې باور دی چې افغانستان به د راتلونکو کلونو په مخه نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري او دغه مرستې باید په تدریجي ډول کمې شي. د هغه په وینا دې ته په پام سره چې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې د مرستو ژمنې پای ته رسېږي، یو شمېر مرسته کوونکو له مخکې داسې نښې ښودلې چې خپلې مرستې به تر ډیره کمې کړي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان په سلو کې 15 عامه لګښتونه د نړیوالو د مرستو لخوا تمویلېږي. نړیوال بانک د باور د زیاتولو لپاره د افغانستان له حکومته غواړي چې د سوداګرۍ فضا ښه او له فساد سره مبارزه چټکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان پر وضعیت، د سولې پر پروسې او امنیت خبرې وکړې. دواړه مشرانو نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په ټویټر کې لیکلي چې دواړه مشرانو پر هغو موضوعاتو هم په خپلو کې بحث وکړ چې مخکې په بګرام کې په خپلو کې ورباندې خبرې کړې وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د اقتصادي غونډې په څنډه کې دغه شیبه په یوه بحث کې څرګندونې کوي چې تر دې شیبه شوی په دغو څرګندونو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، له ګاونډیو هیوادونو سره پر ارتباطاتو او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. زما همکار نسمت سروان په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، نوري څرګندونې څه وي د ولسمشر په دغو خبرو کې؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن د سویس په داووس کې په یو مرکه کې وویل چې دا مرکه دا شیبه هم لا روانه ده، وایي افغانان غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي، ځکه خبرې سولې ته د رسیدو یوه لاره ده. خو مهمه دا ده چې د سولې په اړه د طالبانو اراده څه ده.
نیګوشیشن از ا مینز، the desire of the Afghan people, and don't forget please, I run on a peace ticket.
دا یو خبري اترې یو وسیله ده. افغانان هیله مند دي چې شخړې پای ته ورسیږي. یو بلیون پښتون شته چې آیا طالبان تیار دي چې شخړې پای ته ورسیږي؟ که دوی دا غواړي، افغاني ټولنه لیواله ده چې دوی په ټولنه کې مدغم کړي. که دوی سولې ته د تروجن آس په سترګه ګوري چې حکومت رنګ کړي. د افغانستان امنیت د افغانانو کارو بالا، او په عین حال کې افغانستان د سرچینو له کبله د نړۍ شتمن هیوادو بالا. ولسمشر غني د افغانستان قانونو ته اشاره وکړه، ویل چې که له قانونو او د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه سمه استفاده وشي، افغانان سوکالۍ ته رسیدای شي. ولسمشر دا هم ویل چې جنوبي او منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له اقتصادي پلوه یو بل سره وصل کېدای شي. د پاکستان له لارې له تودو اوبو سره د چین د وصل هلو ځلو ته اشاره وکړه، او ویل چې که چین غواړي چې له نورې دنیا سره وصل شي، نو ښه لاره او نږدې او اسانه لاره یې دا ده چې له منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له طریقه له پاکستان او نورو نړۍ سره راکړه ورکړه وکړي.
ډیره مننه له اسمت سروان څخه. مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي غونډې په څنډه کې په یوه مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقداماتو ته اړتیا ده. د ولسمشر غني څرګندونې دغه شیبه روانې دي. د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې د ولسمشر په څرګندونو کې به د سویس په داووس ښار کې ورباندې ټینګار کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست دا څرګندونې کړې دي. نن د سویس په داووس ښار کې د دې غونډې اوله ورځ ده. په دې غونډې کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ترڅنګ د نړۍ د نورو هیوادونو رهبرانو ګډون کړی دی. جمهوري ریاست ویلي چې د سولې د خبرو او د سیمې او د پاکستان د ونډې په اړه به هم په دغو خبرو کې یادونه کیږي. د اقتصاد نړیواله غونډه هر کال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د شرانو او استادو په ګډون د سویس په داووس ښار کې کیږي او څلور ورځې دوام کوي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 30 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې د معاصر افغانستان او د وسلولو طالبانو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې افغانستان بدل سوی او طالبان باید له دې تغییر سره ځان عیار کړي. خو آیا د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی؟ نور له فرشته جلال عزیز خبري.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي له هغو کسانو ده چې په دوحه او مسکو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په مخامخ غونډو کې ناسته وه. آیا دا فکر کوي چې طالبانو په نظر کې بدلون راغلی؟ فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې پتیلې چې په هغوی کې ځینې کسانو خپلې تېروتنې منلې او پوهېدلې چې د ښځو او په عمومي ډول د افغانانو په وړاندې دریځ ناسم و. خو کوفي وایي دا مهمه ده چې هغوی له خپلو تېروتنو زده کړه وکړي او د نننی افغانستان له شرایطو سره ځان سم کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې پر ډیپلوماتیکو او سیاسي چوکیو کار کړی، باور لري چې د وخت له تېرېدو سره د طالبانو په نظریاتو کې بدلون راغلی دی. د بیلګې په ډول عبدالحکیم مجاهد وایي طالبانو یو وخت په اخبار کې خپل عکسونه نه چاپول او ټلویزیون ته اجازه نه ورکوله، خو هغوی اوس په رسنیو کې خپل عکسونه چاپوي او پر یوټیوب چې یو وخت د طالبانو له نظره یو منفوره شبکه وه خپل نظریات خپروي. دا د طالبانو په سیاست کې لوی تغییر دی. خو ځینې کارپوهان دا نظر چې وسلوال طالبان له ټولنیزو رسنیو، انټرنیټي سایټونو او ټلویزیونونو بیانونه خبروي نو بدل شوی، موافق نه دي.
نشانه ای که ما شاهد باشیم این از موضع خود عدول کرده، ما شاهد نیستیم.
مثلا در کابل پر شخصی پانتون که استاد علی امیلی وایی چه وصلوال طالبان در کار دخپلی چکره در تبلیغ لپاره کوی نده چه در حقوی نظر بدل شویده. کله چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روز جوړې مسله مطرح کیږي، ډېر افغانان د ښځو د تعلیم او د کار حق، د رسنیو او بیان د ازادۍ، انتخاباتو، اساسي قانون او په افغانستان کې د منتخبي ولسی جرګې انتخابي حکومت او آزادی او بی‌طرفه مقننه قوی در راتلونکي پاړه اندیښنه څرګندوي. د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي د خلکو اندیښنې پر ځای ګڼي. دا سره له دې چې په دې باور ده چې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی، غوښتنه کوي چې که د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې موافقه کوي نو د دواړو خواوو تعهد د معتبرو نړیوالو ادارو لخوا تضمین شي. په دې ډول به د کوفي له نظره د افغانانو هغه حقونه چې په وروستیو 30 کلونو کې ورته رسېدلي خوندي پاتې شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د روغتیا وزارت وایي په پکتیا کې د ماشومانو د ګزړن ضد کمپاین د یو همغږي کوونکي د وجلو د څرنګوالي په اړه څېړنې دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په پکتیا ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لوري د ماشومانو د ګزړن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې د کمپاین د یو همغږي کوونکي وجل کېدو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره له دې چې تر دې دمه د ګزړن واکسین د کمپاین دغه کارکوونکي د وجل کېدو لامل نه دی معلوم، خو دا پیښه کولای شي د دوی په کارونو منفي تاثیر ولري. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو کمپاین د پروګرام مسول هدایت الله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي.
اوسه واضح نه ده چې د دې د شهادت مسله آیا د پروګرام سره ارتباط لري او کنه. د مسلې د تثبیت لپاره تحقیقات ادامه لري، خو تر هغه ځایه چې زه پوهېږم امکان لري چې دا شاید نور مسایل هم پکې دخیل وي، لکه کورنۍ شخړې، قومی مسائل. ځکه په هغه ورځ چې دا شهید شوی ده په خپل کور کې د کمپاین ورځ نه وي.
د پکتیا د والی وایان عبدالله حسرت بیا ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو واکسین د کمپاین دغه همغږي کوونکي د طالبانو لولوري وژل شوی دی. د ښاغلي حسرت په خبره دا پیښه د دوشنبې په ماښام د ځاځي اریوب ولسوالۍ په درې خلسي مکې رامنځته شوې ده، خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د دغه کارکوونکي وژنه د دوی پورې اړه نه لري. نوموړي ویلي هغه اصول چې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې وضع شوي د روغتیا نړیوال سازمان WHO سره هم شریک شوي دي. د پولیو ضد واکسین کمپاین دغه کارکوونکي په داسې حال کې په پکتیا کې وژل شوی چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ګزړن یا پولیو ماشومان ګواښي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپاین مسول هدایت الله ستانکزی وایي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن 9 پیښې ثبت شوي دي.
دغه عمده دلیل هم زیاتوالی داده چې په یو تعداد زیاتو منطقو کې د جنگونو او د ناامنیو د کبله او همچنان یو څه وخت لپاره د حکومت د مخالفینو لخوا نه د پولیو د پروګرام په تطبیق باندې څه بندیزونه وضع شوي وو. ډېر زیات ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شوي دي. اکثریت پیښې د هغه منطقو کې دي چې هغه مطلق د طالبانو یا د مخالفینو د کنټرول په ساحه کې دي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې ماشومان لا هم د ماشومانو د فلج یا ګزړن له ګواښ سره مخ دي. د راپورونو له مخې په 2019 میلادي کال کې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پولیو 146 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هر کال په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین په 4 ملي او 100 فرعي کمپاینونو کې له 5 کلونو پورته 9.9 میلیونه ماشومان واکسین کیږي. د پولیو د لمنځوړلو د کمپاین د مسؤلینو په خبره په 13 کلونو کې هم د دوی د واکسین د تطبیق نږدې 8 کارکوونکو ته مرګ جوړه وخته ده، خو دا نه وایي چې 100 کسه وژل شوي او 100 کسه ټپیان شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
روغتیا وزارت وایي چې په پکتیا کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق د یوه همغږي کوونکي د وجلو د څرنګوالي په اړه څېړنې دوام لري. د دغه وزارت د پولیو د محوه کولو د پروګرام مسؤول ډاکټر هدایت الله ستانکزي نسیم شفق ته په مرکه کې وویل
موږ هم په ډېرې خوشحالۍ سره اول ترلاسه کړ چې زموږ د پولیو د پروګرام یو کوارډیناتور چې د پکتیا د ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې موږ سره د پولیو په پروګرامونو کې د هماهنګ کوونکي په توګه کار کوو په شهادت رسېدلی ده. اما هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي تر اوسه واضح نه ده چې د دې د شهادت مسله آیا د پروګرام سره ارتباط لري او کنه. تحقیقات ادامه لري، زموږ همکاران معلومات راټولوي، خو تر هغه ځایه چې زه پوهېږم امکان لري چې دا شاید نور مسایل هم پکې دخیل وي، لکه کورنۍ شخړې، قومي مسایل. ځکه په هغه ورځ چې دا شهید شوی ده په خپل کور کې، په دې ورځو کې زموږ د پروګرام د واکسین کمپاین کومه برنامه موجوده نه وه په منطقه کې، یعنې د کمپاین ورځې نه وې.
که دغسې پیښې دوام کوي ډاکټر صاحب، دا په مجموع کې څومره تاثیر کوي د ستاسو د کمپاین پر بهیر او پر پروسه باندې؟
تمام که دغه مسائل ادامه ولري یا خدای نخواسته ناوړې اغیزې کوي. اما زه یو شی غواړم چې په جرات سره ووایم، چون د پولیو پروګرام یو ملي او بېطرف او غیر سیاسي برنامه ده، د دې پروګرام لپاره داسې خاص کوم تعدید موجود نه ده تر اوسه. خوشبختانه په اکثریتو ځایونو کې ولو کلته د مخالفینو د کنټرول ساحې هم دي، کوم خاص مشکل یا ممانعت موجود نه ده.
او دغه کمپاین د واکسین کاري بهیر څنګه دی؟ د بهر میاشت کې وي ډاکټر صاحب، که کال کې څو ځلې قدم ګرځو یاست؟
مونږ په افغانستان کې ټول هغه ماشومان چې د 15 کالو نه ټیټ دي، چې د هغوی تعداد تقریبا 9.9 میلیونو ته رسیږي، په کال کې 4 ځلې د پولیو د واکسین د پروګرام تر پوښښ لاندې راځي. او په زمن کې مونږ 3 یا 4 کله باز ځایونو کې 15 ځلې اضافي فرعي کمپاینونه تطبیقوو. البته دا فرعي کمپاینونه په هغه ځایونو کې مونږ تطبیقوو چې هغه د مونږ د تعریف د نظره د پولیو د وایرس د انتشار اوچت خطر یا زیاد خطر پکې موجود وي.
اوس مهال په افغانستان کې ټول د پولیو څو پیښې لرو او په کومو ولایتونو کې؟
سږکال متاسفانه 9 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت کړي دي، چې دغه عمده دلیل هم د زیاتوالي دا ده چې په یو تعداد زیاتو منطقو کې د جنګونو او د ناامنیو د کبله، او همچنان یو څه وخت لپاره د حکومت د مخالفینو لخوا نه د پولیو د پروګرام په تطبیق باندې څه بندیزونه وضع شوي وو. د هغه خاطر هم مونږ تقریبا ډېر زیات ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شوي دي، او تقریبا اکثریت پیښې د هغه منطقو کې دي چې هغه مطلق د طالبانو یا د مخالفینو د کنټرول په ساحه کې دي. زموږ لپاره هم ډېر د تشویش وړ مسله ده.
د پولیو ضد پروګرام مسؤل ډاکټر هدایت الله استانکزی وو.
آزادی خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د بخار دیګونو د فابریکې مسؤلان وایي چې په خپلو تولیداتو یې د بهرنیو د دیګ جوړونکو د تولید مخه ډپ کړې ده. سهرګل امیرزی راپور لري.
په ننګرهار کې د راشکو بابا په نوم د دیګ بخار جوړولو فابریکې مسؤلین وایي د دیګ بخار په جوړولو کې د سیمې په کچه خپلو سیالانو ته ماته ورکړې ده. د کیفیت او ظرفیت له مخې په خپلو تولیداتو د هغو دیګ بخارونو مخه ډپ کړې چې له نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته راوارېدل. د دغې فابریکې مسؤل محمد ظهور ازادي راډیو ته وویل په دغې برخه کې شاوخوا 50 میلیون افغانۍ پانګونه شوې، او له لسو ډیرو هیوادونو لکه سعودي، ترکیه، پاکستان، ایران او داسې نورو ته تولیدات صادرېږي.
زمنگا تولیدات خارج وادون تا لکه مثال سعودی تزی، دوبی تزی، ترکیه تزی، ایران تا زمنگا تولید زی، او زیاتر زمنگا تولید پاکستان تزی. هلته زمنگا رقیبان ډیر دی خو هغوی ته مونږ شکست ورته ورکړی ده. نو سعودی ته یعنی تقریبا دسی 10% سعودی زیاتر زمنگ تولید نه استفاده کوي. زمنګ د تولید نه ډیر خوشاله دی. غوی
محمد ظهور وایي دوی شاوخوا د 500 کارکونکو په مړ چې نږدې ټول افغانان دي، 12 ډول د بخارونو تولیدوي چې د ښه کیفیت لامل په هیواد دننه او بهر ښه شهرت او ډیر علاقه مندان لري. د دیګ بخار جوړولو د دغه تولیدي فابریکې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل بهر ته د خام موادو قاچاق، د مناسب زمکو او برېښنا نشتوالی د کار پر وړاندې لوی ننګونې دي، خو په خبره یې چې ځایي چارواکو ورته د ستونزو د حل په هدف ډاډګیرنه ورکړې ده. د دغه فابریکې یو کارکونکی صابر وایي خوښ دی چې د خپل وطن تولیداتو ته کار کوي او په خپل هیواد کې خپلو بچیانو ته نفقه ګټي. بلخوا د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د راشکو بابا مرکه لرونکي دیګ بخار اخیستو ته دغې فابریکې ته راغلی وایي چې پخوا به یې په کور کې په نورو هیوادونو کې له جوړو شوو دیګ بخارونو کار اخیسته چې د کمزوري ظرفیت له امله به چاودل، خو اوس چې د خپل هیواد تولید شوی دیګ بخار کاروي کلونه کلونه کار کوي.
راغلم چې دلته یو دیګ بخار واخلم، او مخکې به مونږ د نورو هیوادونو تولیدات اخیستل بې کیفیته، او اوس خوشحاله استو چې خپل په وطن کې دیګ بخار تولیدېږي او ډېر ښه دیګ بخارونه دي. نو خوشحاله استو دنه خدای دې زموږ په وطن کې امن راولي چې نور فابریکې هم دسې جوړې شي او موږ د خپل د وطن د تولیدات نه استفاده وکړو.
د یادونې وړ ده چې دا مهال په ننګرهار کې لسګونه لوی او وړې فابریکې شته چې په بیلابیلو برخو کې په تولیداتو بوختې او ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله له فرشته نگاه نه واورئ.